په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ده. ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته مو ځنو ریاستنوري هر کلای کوم په پیل کې لړ خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان د هرات په گزارګاه جمعه کې د جمعې ورځې خونړۍ 14 وغندله. په دې پیښه کې د طالبانو د یو ملاتړي دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان ووژل شول. په هرات کې له 14 دوه ورځې وروسته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او چاودنو له امله اندېښمن دی او هیله مند دی چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. تر اوسه چا یو کومې ډلې د هرات په گزارګاه جمعه کې د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هارینګټن استعفا ورکړه. نوموړي بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپل استعفا خبره تایید کړې. هغه منلې چې په لومړي سر کې حکومتي چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي. بریتانیا له 1000 زیات افغانان له 13 اګست میاشتې راهیسې دې هیواد ته لیږدولي چې ویل کېږي په سلګونو یې تر اوسه په موقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د هند په پلازمینه نوې دلی کې یو افغان د 4 کیلوګرام هیروینو د لیک په تور نیول شوی. پولیسو د نیول شویو هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ چې څه باندې 2 میلیون امریکایي ډالر کېږي اټکل کړی دی. هندي رسنیو د دې هیواد ترګري ضد ډلې په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان چې ودی الله رحیم الله نومیږي په نوې دلی کې د یکشنبې په ورځ له 4 کیلوګرام هیروینو سره نیول شوی. پولیسو ویلي د نیول شوي کس پر ضد د مخدره موادو د لیک د سزا د قانون په چوکاټ کې دوسیه ثبت کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکوي. د بختر اژانس د خبر له مخې د دغو کانکریټي خندونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یک شنبه د 6 درک د 4 ادارې پښتونستان واټ او سلام مخابراتي شرکت په سیمو کې خپل کار پیل کړ. کابل ښاروالۍ وایي ډېر ژر به تړل شوي سړکونه له غیر ضروري خندونو پاک او د خلکو پر مخ بیرته پرانستل شي. تمه ده چې د بریتانیا نوی صدر اعظم یا صدر اعظم سبا دوشنبه وبخی سبا سه شنبه په کار پیل وکړي. دا لا څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز تراس به صدر اعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر رشي سوناک د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدر اعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړه. اوس په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کیږي خو د محافظه کار ګوند 1300 غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي. نن به معلومه شي چې څوک د صدر اعظم څوکۍ ته غوړه کیږي. د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام د پاکستان لوبډلې هند ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یک شنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستي اوور کې دغه هدف ترلاسه کړ. د آسیایي کرکټ جام سیالیو کې به نن وقفه وي. سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره او د چهارشنبه په ورځ به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي. د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې د سږکال د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوي دي. ازادي رادیو او ری اوډاندې په خبرونه کې د طالبانو د سرپرست حکومت کال په پوره کېدو د یو ویاندې وایي چې ښایي هغه لا دوام وکړي. دا چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی.
بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک ته اصطلاح پرېږي دي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زه نه پوهېږم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه.
د غزنی د ملکی روغتون چارواکي په کاناډا کې میشت دی او افغان خیریه ټولنې هغه طبي مرستې ډېرې مهمې بولي چې د دې روغتون د زیږنتون او د ماشومانو له واټ سره کړې دي.
دا موږ ته د خدماتو په ښه ارزه کول کې دا نور مرسته کوي. زه کار چیرته چې کار طبعا وسایل زر اصطلاح کېږي او هغه تجدي ته ضرورت لري.
د کندز یو شمېر اوسېدونکو وایي د شپې لخوا د غلا او زیاتوالی اندېښمن کړی دی.
پرون شپه دلته د امام صاحب بندر کې موټر غلا شوی او د عدلیا آباد پلار کې حالت هم غلا شوی.
نړیوال موضوعات مهم له پامنه غورځولي او د خبرونه په دوهمه نیمه کې درسي ساعت ځانګړي خبرونه مه هېروي.
تر دې دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه به هم زنور یاس نور خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو سرپرست حکومت د یو کلنۍ په درشل کې د تیر کال د سنبولي د وږي یا سنبولي د میاشتې په 14مه چې د سپتمبر له 8مې سره برابره ده د جمهوري نظام له لنګېدو درې اونۍ تیرې شوې وې چې طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. پر طالبانو انتقاد کېږي چې د حکومت په لوړ پوړو څوکیو کې د دوی له خلکو پرته بل څوک نشته او په حکومت کې ښځې هم ونډه نه لري. جزئیات سفیول حسن اوروي.
دا چهارشنبه به د طالبانو د سرپرستی کابینې یو کال پوره شي. د تیر کال د سنبلی یا وږي په 14مه طالبانو د صدارت مقام بیرته احیا او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا په توګه چې هماغه د صدر اعظم حیثیت لري وټاکه. طالبانو د خپل سرپرستی کابینې په اعلانولو سره د ښځو چارو وزارت لغوه او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړ. د حکومت په لوړو پوړو کې له پوځي او ملکي چارواکو نیولې تر تخصصي او مسلکي وزارتونو پورې ټول د طالبانو غړي دي او بل څوک پکې نشته. د طالبانو په حکومت کې هیڅ ښځه شامله نه ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څیرې شته.
در ترکیب حکومت ما چهره های
زموږ د حکومت په جوړښت کې بیلابیل چهره موجود دي. د بیلګې په توګه د روغتیا، اقتصاد، مالیه، مخابرات او نور سکتورونو کې داسې کسان شته چې له بیلابیلو برخو څخه دي، بیلابیل نظرونه لري خو خپل هیواد ته د خدمت روحیه لري او کار کوي. مجاهد زیاته کړه ښایي کابینه هم داسې پاتې شي، دا چې تر څه وخته هغه وویل په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې د اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 5 کلو کې واک چلاوه په رسمیت پیژندلی و. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول د نړۍ هغه مهمې غوښتنې دي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یې وړاندیز کوي. د طالبانو د حکومت په جوړښت کې داسې څیرې هم شته چې د امریکا، متحدو ایالتونو او ملګرو ملتو د تراګرو په لیست کې دي او په سر یې میلیونونه ډالره انعام ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هغه کسان دي چې په سر یې میلیونونه ډالره انعام لګېدلی. د یو کال په تیریدو له هم دا کسان د امریکا د تراګرو په تور لیست کې دي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د بندیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د ایستلو کوم پلان نه لري.
و موریدل چې بل سبا یعنی د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو کال پوره کېږي، خو تر اوسه نه دغه حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم هغه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه مې په اروپا کې میشته د افغانستان د ملي ګټو د ساتندویو ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ.
مختلف لاملونه لري. هغه دا چې لومړی خو دي هغه سرغړونه چې کوم د دوحې د قرارداد پاکله شوی، هغه د دویم دا چې کومې وعدې چې طالبانو ژمنې وکړې د نړیوالو سره او په خاص کر بیا په افغانستان کې دننه چې کوم حالات روان دي، د ښځو په هکله تعلیماتو بندیزونه، دا نور ستونزې او لانځې چې په اصطلاح د دوی خپلو منځونو کې شته، بهرني لاسوهنې د ګاونډي خاص کر ډېر مختلف دلایل، بیا د الظواهري موجودیت د هر کلستان په شیرپور کې، نو دا به څنګه امکان ولري چې دا دومره ټولو ستونزو په سر به بیا داسې هیلې هم څرګندې شي چې ګواکې دوی به په رسمیت پېژندل.
تاسو دغه د ځینو عواملو یادونه وکړل، د طالبانو لپاره دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د حکومت له دایمي کېدو یا له سرپرستۍ څخه د راوتلو لپاره فکر کوئ چې دا مهم و؟ طالبانو کولی شو چې حکومت دغه سرپرستۍ نه وباسي او یو دایمي کابینه جوړه کړي.
طالبان نه یوازې چې نړیوالو سره په اصطلاح دوکه کوي، د افغان ولس سره هم دوکه کوي، په دې چې هغه ټول افغان شموله چې دوی وعدې ورکړي وې د هغې په اساس به دوی نظام جوړوي او په اصطلاح هغه عمري عدالت به پر ځای کوي. ډېرې ستونزې دننه موجودې، تر اوسه پورې دوی بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک دی په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زه نه پوهېږم چې دوی به څنګه وشي کولی چې د دوی راووځي د سرپرستۍ نه راووځي او دایمي نظام فاصله شي. تر اوسه پورې دوی د ولس نظرونو ته بالکل یعنی ارزښت نه دی ورکړی، نه پخواني دودونه باندې لاړل، نه یې لویه جرګې سره وکړو، نه اساسي قانون په دې ملک شتون لري. په کوم اساس به ولس اعتماد وکړي او په کوم اساس به نړیوال اعتماد وکړي او څنګه به دوی د سرپرست نظام نه لاړ شي او
تایمی نظام.
یعنی ستاسو په نظر طالبانو داسې نه انګیرله چې نړیواله ټولنه به د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دغسې یو جدي دریز غوره کړي؟
طالبانو کې ځینې کړۍ چې پکې شته دي چې واقعا معتدله دي، منځلارې دي، هغوی په دې شیانو باندې پوهېږي سره. هغوی نه غوښته چې د هغه وکړي په اصطلاح داسې یو برخورد وکړي د نړیوالو سره، د افغانانو سره، لیکن په دې کې یوه ډله مشخصه ټولو ته معلومه ده، نړیوالو ته معلومه ده، چې دوی د بل ځینې خپل هدایات اخلي او واک او اکثرا هغه زورواکي هم د دوی سره ده. که دا د نجونو د مکتبونو بندیز دی او که دا د ښځو په حقوق چې کوم مسایل دي او که دا اوسني د نړیوالو سره ټکرونه په اصطلاح، دغه ټول یو 35 کسان دي چې دا په دې منځلارې ټول په اصطلاح یو خواته کړي او دا تندروان په اصطلاح د حاکمیت په لاس لري.
اوس د طالبان واکمني دوهم کال ته داخله شوې، فکر کوي چې د سرپرستی واکمني به همداسې دوام وکړي، سرپرست حکومت او هم دا شکل به نړیواله ټولنه هم په خپل دریز باندې پاتې شي؟
هیڅ فکر نه کوم چې دوی سرپرستی داسې دوام وشي موندلی، او دا اقتصادي حالت او بحران چې په وطن کې راغلی او خلک د ولږې سره مخامخ دي، اوس روان ژمی به ډېره سخته ژمی وي، د افغانانو د سیلابونو په اصطلاح کوم حالات راغله، په افغانانو امکان نه لري چې یو نظام په داسې یو حالت کې دوام وشي موندلی چې نه ولس ته په اصطلاح ارزښت ورکړي او نه نړیوالو ته. زما خو هیله دا ده چې دوی باید په ټولو شیانو باندې د سره باید فکر وکړي، ولس ته مراجعه وکړي او د مشر باباګانو جرګې دې راوغواړي، د قومونو مشران دې راوغواړي، د طالب حلقې نه دې بهر شي او ولس نظام وسپاري.
د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاه ساداتو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. د سهار اته بجې او 12 دقیقې دي. د ملي مقاومت په نوم یوې جبهې په یو راپور کې طالبان په سیمه ییزو محاکمو کې د خلکو د زندانی کولو، شکنجه کولو او د پخواني رژیم د کارکوونکو د وژل کېدو په ګډون له بشري حقونو څخه په سر غړونې تورن کړي دي. هغه دا چې د طالبان حکومت رد کړی ده. د ملي مقاومت په نوم جبهه چې طالبان په افغانستان کې له فزیکي حضور څخه انکار کوي، کله ناکله د طالبانو پر ضد دا ډول څرګندونو سربیره دغه راز په نښتو کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې هم کوي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت ضد احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقضولو تورن کړ. د دې جبهې په کلنی راپور کې دا سوي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځنګړي ډول پنجشیر، بغلان او تخار کې د پخوانیو پوځیانو، ملکی وګړو، سیاسي او مدني فعالانو او خبریالانو په ګډون شاوخوا 3490 کسان شکنجه کړي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د ملي مقاومت په نوم جبهې په دې راپور کې ادعا کړې چې طالبانو له خپل واکمنۍ راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولسو کسان د ملي مقاومت جبهې سره د همکارۍ په مظاهرو کې د ګډون او پر حکومت د نیوکو په تور زندانی کړي او محاکمه کړي دي. دا کس چې نو غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم خپور سي، ځان د پنجشیر ولایت اوسیدونکی معرفي کوي. دا ادعا کوي چې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د دولتي ځواکونو لخوا د ملي مقاومت جبهې سره د همکارۍ په جرم وهل شوی او بندي کړل شوی دی.
راغلل او دروازې وټکولې، موږ یو ایستلو، زموږ لاسونه وتړل او بندیخانې ته یوړو. په زندان کې شکنجه یا وهل نه و، خو تر هغه چې موږ زندان ته یوړل شو، ځینې چې غوښتل دیبچی کړل، په کیبل یې وهل، په لرګیو وهل، په سوکانو او لغتو یې ډېر وهل. په زندان کې له اندازې زیات سپکاوی، ملنډې او ټوکې وې. دا ټول ښوونکي، د خلکو استازي، مشران او بزګر او موټر چلوونکي وو. ان شپون یې هم راوستی وو، او هغه شپون بیچاره لا هم له طالبانو سره بندي دی.
د ملي مقاومت جبهه د پنجشیر، بغلان او تخار په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د زرګونو کورنیو بې ځای کېدو خبره کړې او ویلي دي چې اکثره دغه کورنۍ د طالبانو لخوا په زور کډه کولو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د روان کال د می میاشتې په پای کې له رسنیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د نقض، زندانی کولو، شکنجه کولو، وژلو او د ملکي وګړو د جبري بې ځای کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه مهال د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندان مولوي داد محمد بطار په پنجشیر کې د خلکو بندي کېدل تایید کړل، خو د هغوی شکنجه یې رد کړې وه. د ملي مقاومت جبهې د راپور په یوه برخه کې طالبان د تعلیم او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو په سرغړونو تورن سوی دی. دا ادعا د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصولو او افغاني فرهنګ په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري. په دې راپور کې د رسنیو او خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو وضع کول، د بندي کولو، وهلو، ټکولو او تاوتریخوالي ته هم اشاره شوی چې طالبان د بیان ازادۍ څخه په سرغړونې تورنوي. خو طالبانو لا دمخه ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټولې رسنۍ باید د حکومت له اصولو سره سم اطلاع رسونه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملي مقاومت جبهې په راپور کې سوي داوي پروپاګند او اوازې بولي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل
چیزایی کې بنامې راپور پخش کړنه ما پروپاګند او
هغه څه چې دوی د راپورونو په نوم خپاره کړل ټول پروپاګند او خیال دی، هغه څه چې هیڅ نه دي شوي موږ نشو کولای ورته راپور وایو. دا د پروپاګند یو مجموعه لګول شوي تورونه او اوازې دي. د افغانستان خلک هر څه په سترګو ویني، هیڅ کومه جبهه نشته چې فزیکي حضور ولري. دا ټول هغه واقعیت دي چې په غربي پولو کې ناستی او له هغه ځای تنظیمیږي او رسنیو ته یاستوي.
د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل کلنی راپور کې د طالبانو حکومت د القاعدې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره په اړیکو لرلو تورن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهیدی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په غبرګون کې ویلي چې په کابل کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهیدی له شتون څخه خبر نه و. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو لږ وروسته په پنجشیر کې خپل شتون اعلان کړ او اوس ادعا کوي چې د پنجشیر او بغلان په ګډون په څو نورو ولایتونو کې له خلکو سره اړیکې لري.
په پاکستان کې وروسته سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو این ایس سی آر ویلي د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلاب ځپلو کې له 400,000 زیاتو افغانانو ته هم زیان رسیدلی دی. نور بل سفیر لاستام یو ځواورو
د راپورونو له مخې لدی چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوښار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل
چې په تیر شوي سیلابونو کې مخکې چې راغلی او 2010 کې نو هغې کې په کې ما کیمپونه کړي وو، نو هغې بیخي د اوبو مخې ته پراتې دي. خیش کو دا کیمپ چې دی دا د دې چارسدي او د نوښار مینځ کې دی، بالکل لکه د نوښار د سیند پرې غاړه باندې پروت دی.
افسر خان وایي د کډوالو کیمپونه ډېر ابتدایي د خټو او وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لویو سیلابي څپو او نورو طبیعي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پا پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو این سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
یو این ایس آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډیری خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې دغو سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
ښاغلي بابر وویل سیمه ییز ژغورندویه ډلو او یو این ایچ سی آر د سیلابونو د پیل له لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلي او د هغوی ژوند یې خوندي کړی. خو بابر افغان کډوالو ته د اوښتي مالي تاوان ډېر زیات بولي. یو این ایچ سی آر ویلي تر دې دمه یې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې 1000 خیمې ویشلي او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1400 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کاناډا کې د افغان کډوالو یوې خیریه مؤسسې د غزنی په ملکی روغتون کې د زیږنتون او د ماشومانو له وارډ سره د یو شمېر طبي وسایلو مرسته کړې ده. د دې روغتون چارواکي د دې وسایلو مرسته د روغتون لپاره ګټورې ګڼي او وایي له دې سره د روغتیا په خدمتونو کې نور اسانتیا رامنځته کیدی شي.
د غزنی ولایت په ملکی روغتون کې زیږنتون د غزې ژوندون ته د غزنی له ډیری سیمو څخه د ولادت لپاره میندې راوړل کیږي. د دغه غزې ژوندون تعمیر پخوانی رنګنۍ توی سوي کړکۍ ماتې او حالت یې خراب دی، خو د غزنی ولایت روغتیایي چارواکي وایي د غزې ژوندون په کاناډا کې د افغان کډوالو خیریه موسسې د بې پولې ماشومانو بنسټ په مالي لګښت ترمیم سوی او رنګول سوی دی. د دې تر څنګ دغه بنسټ په دغه روغتون کې له ماشومانو واټ سره د 1,000,000 افغانیو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته کړې.
اسمه محجوبه، محجوبه نجمی، قابل زایشگاه.
دا په روغتون کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. نوموړی وایي دغه وسایل به زموږ کار ډیر اسانه کړي.
ما زیاتر د یو سامان او وسایل ضرورت داریم.
موږ ډیری وخت دغه سامان او وسایلو ته اړتیا لرو. هر چا چې دا مرسته کړې موږ ورڅخه مننه کوو، ځکه اوس به موږ نور هم د خلکو ښه خدمت وکړو. موږ ورته زیاته اړتیا لیدله. خدای دې وکړي چې نورې مرستې هم وسي تر څو د زیږنتون ټولې ستونزې هوارې سي.
د غزنی د ملکي روغتون چارواکي بیا دغه وسایلو مرسته د روغتون لپاره ګټوره ګڼي. دا دغه روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي له دې سره د روغتیا په خدمتونو کې نور اسانتیا راتلی سي.
د کوم سایل چې موږ سره کومک وکړ دا موږ ته د خدماتو په ښه ارزه کولو کې دا نور مرسته کوي. زه کار چېرته چې کار وي هلته طبعا وسایل زر استعلاح کېږي او هغه تبدیلي ته ضرورت لري چې زموږ په دې وسایلو سره کولی شو خپلو ناروغانو ته ښه خدمات عرضه کړو.
روغتیایي چارواکي په اوسني بحراني حالت کې د نورو خیریه موسسو څخه هم غواړي چې دا ډول مرستو ته دوام ورکړي. د بې پولې ماشومانو بنسټ مسولان بیا د دغه مرستو مخه په دغه روغتون کې د امکاناتو د کموالي له امله د میاندو او ماشومانو له مړینې څخه مخنیوی بولي. منصور احمد سروش په غزنی کې د یاد بنسټ مسول دی. نوموړی وایي یاد بنسټ له 56 کالو څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیتونه کوي او مخه یې هم خلکو ته همدا ډول اسانتیاوي برابرول دي.
حدودا 4 یا 5 سال میشه در افغانستان فعالیت داره. در 34 ولایت افغانستان.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د دغه کډوالو بنسټ د دغه مرستې ستاینه کوي. مولوي محمد حنیف مصباح په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست سرپرستی
په دې باندې الحمدلله موږ سخت زیات فخر کوو او زیات باندې خوشحاله کیږو چې د موږ او د تاسې ګر که په خارجو دولتو کې کوم خلک دي، خو لاکن دلته د دغه ځای په مشکلاتو باندې دوی پوهېږي او د دغه ځای په درد باندې دوی دردمند دي.
ډاکټران شکایت کوي چې په غزنی کې د حملګۍ پر وخت د مور ژوند ته نه پاملرنه هغه ستونزه ده چې ډیری وخت یې مور او ماشوم دواړه خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان لا هم د زیږون پر وخت مور او ماشوم د مړینې له پلوه یو ګواښونکی هیواد بلل کیږي. د یو نړیوال بنسټ د راپور په اساس چې په هرو 2 ساعتونو کې په افغانستان کې یوه مور د امکاناتو د کموالي له امله د زیږون پر وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کندز یو شمېر اوسېدونکي وایي د شپې لخوا د غلاو زیاتوالی اندېښمن کړی. دوی وایي اکثره وسلوال غله د طالبانو له نوم څخه په استفادې غلاوې کوي.
د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي د وسلوالو غلاو له زیاتوالي شکایت کوي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی دا کوي چې د شپې لخوا وسلوال غله پر کورونه وړي او د خلکو ټول شته لوټوي. د کندز ښار د سیاست فامیلی د سیمې یو اوسېدونکی مجیب الرحمن په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
دلته غلام کېږي یا شی کېږي وروره. دا تمام پرون شپه دلته د امام صاحب بندر کې موتار غلا شوی و. د عدلی آباد په لار کې هلته هم غلا شوی و. دغه غلا ډېر شوی دغه وختو کې. زه غواړم چې دلته توجه وشي ته دا غلا ملا ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه
د دوی د خبرو له مخې له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي د وسلوالو غلو له ویرې د شپې لخوا پر خپلو کورونو پهیرې کوي. د کندز مرکز د صدرک د سیمې یو وسیدونکی حضرت شاه وایي
اینجا خانه دزدی میشه. ما چند روز پیش این همسایه ما بود که خانه شان آمده
دلتا د شپې لخوا کورونه لوټل کیږي. څو شپې وړاندې وسله وال غله زموږ د همسایه کور ته اوښتي وو او ټول شته یې ورته له کوره وړي وو. وسله وال غله د خلکو له کورونو موټر موټر سایکل او څاروي له ځان سره وړي. امنیتی چارواکي باید د وسله والو غلاو مخه ونیسي.
څلوېښت کلن نجیب الله چې په کندز ښار کې دکان لري وایي د شپې لخوا د وسله والو غلاو د پیښو زیاتېدو سخت اندېښمن کړی دی.
وسله والې غلاوې زیاتې شوې دي. موږ له طالب چارواکو غواړو چې د وسله والو غلاو د مخنیوي په تړاو جدي اقدامات وکړي. خلک د شپې لخوا له خپلو کورونو نشي وتلی.
د کندز امنیتي چارواکي بیا د خلکو ادعا ردوي او زیاتوي چې د روان کال په شپږ میاشتو کې امنیتي ځواکونو څه باندې 400 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د یاد ولایت د امنیې قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدي په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
زمونږ امنیتي سرتیري د شپې لخوانه هم دوی سیارې ګزمې پیاده او د وسایطو لري. په تېرو شپږ میاشتو کې مونږ له 400 کسانو نه زیات هغه غلا په تور باندې او همدارنګه د مخدره توکو د پلور او قاچاق په تور باندې او مسله غله چې په عمومي شهراو کې به یې خلکو نه د هغوی مالونه اخیستل او همدارنګه داخل ښار کې د خلکو کورونه به یې لوټل مونږ نیولی دي.
دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي انتقاد کوي چې په سیمه کې طالب وسله وال له پوځي یونیفورم پرته په شخصي جامو کې ګرځي او له امله یې خلک د دوی او د غیر مسؤول وسله والو ترمنځ توپیر نه شي کولای او له همدې تشې وسله وال غله استفاده کوي او د خلکو پر لوټولو او زورولو لاس پورې کوي. دوی ټینګار کوي چې طالب چارواکي باید خپل وسله وال پر پوځي یونیفورم سنبال کړي تر څو فرصت طلب کسان د دوی له نوم څخه ناوړه استفاده ونه کړي.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه واورو.
زه د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د لوی ریجې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو زموږ وطن ته تشي یو ایحت راواستوئ. راسیې ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته سوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تش راسیې زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تش سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوښ شوي یو. زموږ سرایونه وګورئ. زموږ خوږ وګورئ. زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ. تش خو موږ ته څه پاملرنه خپل تروسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه هم دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقاماتو شول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري. هغه ګرد وطن ورته متوجه دی نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي. ملامت هم نه دي. بېچارهګان کرستونه یې وچ کلک سره. تاسو خو موږ سره یو کومک وکوئ پر ریاض د خدای. تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو په وار وار ورسوي. د توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د هیرې کې د کړې عبدالملي ستاسو سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. من زمین له غزنی ولایت خبر کوم. یعنی موږ کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې. د غای کلندر صاحب لی راپورټ ته وګورئ رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډیر وکړو. اوبه ولا ډېرې دي. ټنکر چې دي ټنکر نه څه یکولی کم دي. څه یکولی خو کم دي. خلک ډېر څه ولا دي خو بس نبت نبت وي. نو زه لګي راته دادم دغه لرم چې لږ دغه ولس نه نور سره خبر شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د هرات ولایت کمپ مهاجرین ازادي راډیو ته زموږ دغه کمپ مهاجرین د شرق سبز ریګریشن په نامه دی. دغه ته د دولت لخوا خدمات توجه نه کیږي. همدغه چې طالبان راغلي دي موږ خلک بې کومه کړو. بیا هرڅه پاتې ورسو او موسسات راته وایي چې موږ ته والي وایي چې کومک مه ورسره کړو. نو زموږ د دغه سکتورو چارواکو زندې وو د دغه عمارت د مسؤلانو زندې دا غوښتنه ده. دغه زموږ د کمپ مهاجرین په خوا ته دې لږ توجه وکړي. دا خلک د مرګ سره مخ دي. د لږې سره مخ دي. یې نه لري چې د دغه ځای خوا ته ځانونه وباسي. دا زما اواز تر ټولو چارواکو پورې ورسوو. سلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. په دې برخه کې درسي ساعت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اسلامي همکاریو سازمان د هرات په گزرګاه جمعه کې د جمعې د ورځې خونړۍ چاودنه وغندله. په دې پیښې کې د طالبانو د یو ملاتړي دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان وژل شول. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او چاودنو ته اندېښمن دی او هیله مند دی چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړی شي. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هرنګټن استعفا ورکړه. هغه بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپل استعفا خبره تایید کړې او ویلي چې په لومړي سر کې حکومت چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي. بریتانیا له 11,000 زیات افغانان له 13 اګست میاشتې راهیسې دې هیواد ته لېږدولي چې ویل کېږي ډیر تر اوسه پورې په مقاتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي. د هند پلازمینه نوې ډیلي کې یو افغان د 4 کیلوګرامه هیروینو د لېږد په تور نیول شوی دی. د دوو هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ یا څه باندې 2.5 میلیون امریکایي ډالره اټکل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښار والی په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو یا موانعو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکوي. د باختر اژانس راپور له مخې د دغو کانکریټي خنډونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یکشنبه د شش درک د چارو ادارې پښتونستان وټاو سلام مخابراتي شرکت له سیمو خپل کار پیل کړ. تمه ده چې د بریتانیا نوی صدر اعظم یا صدر اعظم به نن وټاکل شي. دا لا نه ده څرګنده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز تراس به صدر اعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر رشي سوناک. بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدر اعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړه. په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کیږي خو د محافظه کار ګوند په 1,60,000 غړي چې جانسن هم غړی دی د هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي. او د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام پاکستان لوبډلې هند ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یکشنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شو هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستي اور کې دغه هدف ترلاسه کړ. نن لوبه نه کیږي خو سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره مخامخ کیږي او د چهارشنبه په ورځ هم افغانستان له پاکستان سره. د بنګلاديش او هانګ کانګ لوبډلې د سکل د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانټم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانټم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانټم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې دین په ټولو سره هم شدل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون او ورځې جسامت داتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل قشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اووه پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شدل کیږي کې ال ایم این او پی کیو تورو سره شدل کیږي. فری کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فری سویو شمېر راشي. فری کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شوتل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډی ایف جی ایچ په توري سره شوتل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال د کیوبیزیوي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډی اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توري سره هم شوتل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فریکا مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شوتل کیږي. وایي د سپین کلمه چې ده د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وایي د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه عظیمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وایي په تاکه شکل او هم جهته سپین سره ټکي. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانې د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي شوتل سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره ډکوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ټکوي. بیا کله چې شمېر زیات شو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ټکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترون لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو وي کوچنی وي. یعنې په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. دا چې کله جمع شي نو دوه کیږي. همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وایي د دې مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچني وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي. وایي که چیرې د دوو یا څو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه ډکیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره ډکیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فوري کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې تاسو جمع کې اوه کیږي یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوې د کچفوکس قاعدې پر بنسټ باندې په دې ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوې دي چې کې ال ایم او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فرعي سوې مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل انرژي کې سوې ډکوي یعنی لکه څرنګه چې وکټورونه د خاطه تللی دي په دې شکل سره دا کولی سي خپل هغه انرژي کې سوې په الکترونونو باندې ډکې.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې ښوونکي ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیم بجو ل آزادۍ راډیو
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د ښوونکي په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تېرېږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او پر ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلوي سره ارجاعي او د قوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصرو سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیجنونه یې جوړول او چې اکسیجنونه یې بیا نسي جوړولی چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورټیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی یاست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتي وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې چټک وي نه تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثر په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه ستې تیرول غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورسیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورسیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې هغه لټل خلیفاتیک هایدروکاربونونه، مجبو هایدروکاربونونه او غیر مجبو هایدروکاربونونه لري. په مجبو هایدروکاربونونه کې الکانونه دي چې فرمول CnH2n جمع دوه دي او د غیر مجبو هایدروکاربونونه کې الکیلونه چې فرمول CnH2n او همدارنګه الکایلونه چې فرمول CnH2n منفي دوه دي. همدارنګه اورماتیک هایدروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کری یو کریز هایدروکاربونونه دي، سو کریز هایدروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورماتونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایدروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فرمول CnH2n جمع دوه دي او د مشبو هایدروکاربونونه او یا پارافین هایدروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اینی راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودن په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکان په نوم سره یادی لکه میتال ګروپ دی او دغه ایتال ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه د مشبو هایدروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه یې دامه لري تو هیگزان، ډیکان پورې او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایدروکاربونونو الکانونو نومې شودن عمومي قاعده یې په داسې ډول دی چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمسټري یعنې د ایپیک په طریقه سره یې داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډېرو مشهور مرکبات لپاره ایپیک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شودنې کې جواز لري. د نومې شودنې په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنې ان ایزو او نیو مختاري پیشوند پکشې شدلو سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربون اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکشې جوړیږي چې دای نورمال پینتانونه او زنجیر لرونکي دي. دای د ایزو پینتانونه او همدارنګه دای د نیو پینتانونه زنجیر لرونکي او قریبا د دینو میشودانه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استحصال وایي چې الکانونه څنګه لاسته راځي. الکانون د کتریسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدرو کاربونونه یعنی الکین چې دي د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایدروجن په خپله دوه ګوني اړیکه نصبوي او مشبو هایدرو کاربونونه حاصلیږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي، نو له همدې کبله د الکانون د استحصال دغه طریقه ډېره مهمه شمېرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټایل دوه اکتانه څنګه د الکانون د استحصال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجینیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ د مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجینیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ په معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادله کې د دې لاسته راوړنه شوتل شوې ده چې هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې بدلیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. څرنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډېرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلورفار، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنۍ سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي، د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولو ترمنځ د وندروال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې په ایشېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په ایشېدو راځي. همدارنګه الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې موضع لري ثابت او د ډېرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخلیږي. د غیر مشبوه الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مشبوه الکان حتی په ډېر لوړ تودوخې کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجاع کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمېرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او په عادي تودوخې د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط ته د لمر وړانګې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي. چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسمسای د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، دای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلیږي، لکه په دې مفتایی تدی فرمولو څخه عبارت دی. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سرته رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه، مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل الکترونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونځ یې مساویانه ماتولو یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې یا د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د قانون یو ځانګړی تعامل ارټیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د ارټیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر ارټیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو ارټیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان ریډیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان ریډیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم ریډیکل منځته راځي لکه په ماتل کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د ریډیکلي تعاملونو په دې مرحله کې ریډیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. ریډیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د ریډیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال ریډیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال ریډیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماتل کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکالونو تحمض اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربن ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیترین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودي یا خپلسري تعامل یا اوټو اکسیدیشن عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کیږي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایډرو پروپار اکساید جوړېږي چې په صنعت کې د هغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.